کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډافور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې غږ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې $1 میلیارډ پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او غازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغه قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوی چې دا ترافیکي پیښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړي چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستې وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شوه چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه وایي په ناقوره شارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برج وشتل شوی او دوه سوله ساتي ټپیان شوي دي. زموږ ځخله آزادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه وټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو مشر خانجان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې. د پخوا په شانته ماغه شانتي جګه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د رات شویو پناغښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو شپې پیدا سو انجلې پیدا سو اما شروع سو به انجلې پیدا سو انجلې نو دیدنی شروع سو تر اخره ورځې پورې.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي للمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوی دی چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراز وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلي خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهۍ د بربادې سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوي دي، په زرګونو یې خلک ورک دی. ماندې بے وسه ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دي. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه و، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه و، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه و.
د نننۍ جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغوونکي حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلي چې له چلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پاکستانی ریاست خپل تر اوسه پورې په مکمله توګه هڅې وکړې چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو دپاره یې تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډسټرکټس مسؤول یا کوارډینیټرز یې ونیول. د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دوی به د پاکستان ریاست چې کوم پنځه اویا کلنه ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به راټولوله او جرګې ته به راوړل، او د هر ډسټرکټ څخه به په سوونو تعداد کې مشران راوستل دې جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونیول چې دغه ډیټا هم رانسي او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راوونه رسیږي. بیا دغه وروسته په مشر منظور پښتون باندې درې واره مرګونی برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کړي. خو بیا هم په هغه کې هم دوی د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او تر پښتني ارادو هیڅ داسې یو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستره جرګه به پر د خیبر په خاوره باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستانی ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمې سو واره وسزل سوې، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډېر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه پر لویو لویو غرو باندې د ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه یې ټوله جوړ کړو. ملګرو ته یې کالونه وکړو چې تاسو مه راځئ، که وره لاس بیا به د دې نتایج ډېر بد وي. د دې ټولې ارادې دا وی چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي، او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځینې وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې دپاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو پنځه اویا کلو چې دې کوم ظلمونه کړي دي هغه ونړۍ ته ښکاره کړل سي. خو موږ پی ټی ایم به پنځه اویا کاله د کیسه خوانۍ سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهیده پورې، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سوي دي، بیا
تر وړ مورز تر شهیدانو پورې موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټوله نړۍ ته ښکاره کړو، هم په وطن کې، هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په 16 ملکونو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته ښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی شو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړېږي چې موږ و پاکستان ته دا وایي چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي، دا کې په دونه وخت کې ومنلې، خو ټیک دی بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګ په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کړو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو، ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبې منلې نه وي. مننه.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغونکی حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان سوداګر هغه راپورونه ردوي چې ګنی په گاونډي پاکستان کې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه معاف شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي پرون هم افغان سوداګرو د سبزیو او میوه لپاره لوړه ګمرکی تعرفه ورکړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون د یو پاکستانی چارواکي په قول ویلي و چې په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځانګړي توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو باندې ګمرکی تعرفه صفر شوې ده. د سشکال د سرطان په میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د سوداګرۍ او ګمرکي تعرفو په برخه کې پرتې ستونزې حل شوې نه دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان پر میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کېدو خبرونه ورکول شوي، خو افغان لوری نه مني. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په هرات کې د پاکستان سرقونسل او د پاکستان د تجارتي اتشې کوثر علي زاهد په وینا راپور ورکړی چې زاهد د هرات لپاره د طالبانو لوالي شیخ مولانا اسلام جار سره په کتنه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځنګړې توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو پر وارداتو ګمرکی تعرفه صفر شوی ده. په خبر کې ویل شوی چې د هرات لپاره د طالبانو والی پاکستان کې د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې د صفر کېدو هرکلی کړی او دغه کړنه د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی دی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مشر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفو مافیدل ناسم خبر دی.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې، د پخوا په شان تماغه شانتي جگه ده، ټیکسونه جگ دي، صوبایي ټیکس هم ته اخلي او تعرفه ډېره جگه ده. تنها دومره ده چې د افغانستان او د پاکستان د وزارت تجارت ترمنځ درې میاشتې مخکې تقریبا په دې توافق شوی ده چې یو 2 لس قلمه د افغانستان او 6 قلمه د پاکستان په دې باندې باید تعرفه صفر شي، مګر تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. دا اوس چې زه تاسو خبرې کوم هماغه پخوانی سیستم جریان لري.
په تیره چونګاش میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابره لوړه کړې ده، خانجان الکوزی هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه ګمرکی تعرفي 15 برابر زیاتې سوي دي. د تازه میوو یو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویلي په خوا پر یو ټن زردالو 14,000 پاکستانی کلدارې تعرفه وزه کېدله، خو اوس دا اندازه نږدې 35,000 کلدارو ته لوړه سوې ده. د افغانستان د تازه میوو بل سوداګر محمد یمین حمیدی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی پرون هم لوړې ګمرکی تعرفې ورکړي.
وروره دغه اوازه نن دلته خوره شوې ده، ځینې ګروپونو کې راغلي دي، خو دا دروغ ده. زه چې کوم ځای پورې تللم ما د تورخم کې اطلاع واغستله او پاکستان هم اطلاع واغستله، دا خبره دروغ ده او دا امکانات دي خبرې نشته دي چې تعرفه صفر کړي.
افغانستان د پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې نور ستونزې هم لري چې هغه وخت نا وخت د افغانستان د مالونو پر مخ د تورخم او نورو دروازو تړل کېدل دي. نږدې هر کال د میوو په موسم کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو پر مخ دغه دروازې تړل کېږي چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. په وروستوي کې پر دغو دروازو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاټ سند لازمي ګڼل سوی دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولای سي د شپږ میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږ میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند د ټاکلي اندازې پیسو په بدل کې تمدید کړي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر له خپل هیواد د هغو افغانانو د ستنولو خبر ورکړ چې په جرمونو کې لاس لري. هغه تازه د جرمنی پارلمان یوې غونډې ته وویل د هغو افغان کډوالو په لیست کار کوي چې په جرمونو کې لاس لري. د پریکړې ځینې هغه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو جرمنی ته تللي اندېښمن کړي او د دې سبب شوی چې هغه زرګونه افغانان چې په قانوني توګه له جرمني د پناه غوښتنه کړي او د مهال په گاونډیو هیوادونو کې میشتي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغه افغان کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي چې په خبره په جرمني کې په جرمونو ښکیل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونو د هغو افغان کډوالو په نوي لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړی دي. د جرمنی حکومت د 13 اگست میاشتې په 13 په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې دوی په خبره په جرمونو کې ښکیل وو د جرمنی له لاپیزیک ښار کابل ته ولېږدول. له هغې وروسته د اتریش په ګډون ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغې پریکړې ملاتړ وکړ. دې پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. دوه تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
دو میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل د دې وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او دا چې جرمني دولت به موږ ته قبولي راکړي یا به موږ له دې ځای وباسي په دې اړه سخت اندېښمن یم، ځکه د کوم وضعیت چې مخته راغلی دی د مهاجرینو په قضیو یې ډېر زیات منفي اثر پرېښلی دی.
نزدیک به 3 سال میشد که پرونده
نږدې 3 کاله کېږي چې په جرمني کې قضیه لرم، خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې او دغه وروستۍ پېښې چې وشوې او افغانان پکې ښکېل وو زموږ پر کیسونو یې بد اغېز وکړ.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همداشان له خپل هیواد د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده.
له بلې خوا د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د بې استاده کډوالو او رد شویو پناه غوښتونکو د ایستلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. دا خبرې 2 میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اروپایي ټولنې د مشرانو د پرونی غونډې په اجنډا کې د بې اسناد کډوالو او رد سویو پناه غوښتونکو د اخراج د زیاتولو د لارو چارو موندل، همدارنګه له اروپایي ټولنې بهر د راستنېدو د ځانګړو مرکزونو د جوړولو لانجمن پلانونه شامل وه. د اروپا په څو هیوادونو کې د شي اړخو افراطیانو بریا د دې سبب سوی چې د کډوالۍ مسأله د اروپایي ټولنې د کاري اجنډا سرته راسي. د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په داسې حال کې دا غونډه وکړه چې د اروپایي ټولنې مشران د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په لوکزمبورګ کې بیا سره جرګه کیږي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د فرانسې د کورنیو چارو نوي وزیر برونو رتایلو پرونی غونډې ته د رسیدو پر مهال وویل چې هیڅ یوه حل لاره باید مخکې له مخکې رد نه سي. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې د بدلونونو بسته چې د 2026 میلادي کال په جون میاشت کې به عملي کېږي، د سرحدونو طرزالعملونه به سخت کړي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې د چارو پوه یونس محمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنې ته د کډوالو د ننوتلو مخنیوی په دې ټولنې کې نن سبا یوه جدي مسأله ده.
اتحادیه اروپا مسائل موجوده ته بسیار جدی گرفتن. از دوه
اروپای ټولنی د کډوالی مسله ډیره جدی نیولې او له دوه لارو دا کار کوي. یو دا چې هڅه کوي کډوال له دې ټولنی وباسي، بل د سرحدونو په تړلو سره. په هر صورت لکه څنګه چې په جرمنی کې ټاکنې نږدې دي، د دې لپاره قوانین اعلانوي او شای ځینې خلک د دریم هیوادونو له لارې وباسي. مګر په اروپا کې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لپاره هیڅ کوم میکانیزم د تطبیق وړ نه دی، خو قوانین به پلي کیږي چې د پلو د تړلو سبب کیږي.
په بروکسل کې د بروګل چړنیز مرکز یو تحلیل کوونکی جیکوب کرکګارد د فرانسې خبری اژانس ته وویل ځینې فشارونه شته چې د بې اسناد کډوالو او رد سویو پناه غوښتونکو اخراج ګړندی سي. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر د شمیرو له مخې تیر کال له هغو 15,000 کسانو څخه چې له اروپایي ټولنې د شړلو امر سوی وو، له 40% څخه لږ یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستنه کړې سوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې د معلوماتو له مخې سږکال اروپا ته په ور روانو پناه غوښتونکو کې تر ډیره د سوریې، مالی او افغانستان وګړي شامل دي. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ګاونډیو او غربي هیوادونو ته د افغانانو کډوالي زیاته سوې ده.
له خبرونو ور اخوا
لا هم ځینې کورنۍ د لور په پرتله د زوی په زوکړه زیات خوشاله وي. د اکتوبر 11 د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیره بیا د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې د زوی پر زیږیدو د لور پرتله د کورنۍ خوشحالي ډېره وي. یو شمېر کورنۍ زوی د کورنۍ نوم ساتونکی بولي او برعکس لور بیا ډېری وختونه د کمزوري او اقتصادي بار په توګه بلل کیږي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
نن دا خو زما په لاس کې نه ده، سیما زوی نه ستون، دا خو د الله تعالی کارونه دي. نه ما په لورانو ته سمې جامې راوړي، نه ما په لورانو باندې مکتب وایي.
د زابل د شاري صفا اوسیدونکي د 5 لونو یو مور وژما وایي میړه او د کورنۍ نور غړي ورڅخه ناراضه دي او تل ملامتوي چې ولي زوی نه دي زیږولې. وژما وایي کورنۍ ورسره داسې چلند کوي لکه دا هرڅه چې د دې په اختیار کې وي. هغه وایي هر ورځ د خاوند د ګواښونو او فشارونو سره مخ ده، ورته ویل کیږي چې کورنۍ بې وارثه پاتې کیږي.
د خدای له تعالی کارونه دي، الله سمته زوی نه راکوي. نو دا کوم زما په لاس کې نه ده زوی پیدا کوم. نه مې خپل میړه پریدي، نه مې خپل خواخي پریدي، نه درور، نه په کول کې برڅوک، هیڅوک مې نه پریدي. نو راته وایي ستو خالي لوران زیږوي، بس وایي ولي تا زوی نسته. کله راته وایي زه بل واده کوم، کله راته وایي زه تا پریږدم، کله مې ووهي، کله خو به داسې خبرې راته وکړي سیاتي بېخي یم خلزوم د بېزاره سمه.
یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نزیژول د شدې استونځ غنی چې دا باور هم په کورنۍ کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځیدلې. نسایی ولادي ډاکټره نجم السما وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزونو کې کیږي، نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. که چیرته د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک به راوړي، او که چیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د چیرونو لمخې په افغانستان کې ناوړ دودونه به سیوادی او معلوماتو ته نه لاسرسي د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي ل بنسټیزو لاملونو بلل سوي. دا یوازې د وژمې کیسه نه ده، په افغانستان کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د لور په پرتلا د زوی زیږول د کورنۍ د عزت او نسل د دوام لپاره اړین ګڼل کیږي. په دغه کورنۍ کې د زوی په پرتلا د لور کم ارزښت ګڼل نه یوازې دا چې ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کوي، بلکې د دې سبب هم کیږي چې نجونې له لومړنیو حقونو لکه زده کړو بې برخې سي. ډیری کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه لیږي، او که یې ولیږي نو په کم عمر کې زده کړې پای ته رسوي. د کندهار اوسیدونکی پروین وایي یو شمیر هغه کورنۍ چې خپل نجونې ښوونځي ته نه لیږي باور لري چې د نجونو لپاره تعلیم مهم نه دی او یوازې زامن باید زده کړې وکړي.
چې کله پیدا سي وای څو شو څو شپې پیدا سو انجلۍ پیدا سو، بس شروع سو وی انجلۍ پیدا سو، د انجلۍ نو دیدنې شروع سو تر اخره ورځې پورې، درس خونه پوای سبق خونه پوای وښه زه د بل د کورت نو شاز ښینه ولې او کزی پیدا سو پر ځی خونو ډولونه دی او شادیانې جوړې او خلک پراټولې او سبقان پوای مکتب ته استی او د نور شور توای سنټرونه دي چې دغه دغه شان ته استی وای، دا خونه مخبل د کور پراټولې د خونو ماته ګټه بټه کې د نو چیرې پرېږدي چې دی ولاړ سي دی پرېږدي او پر د باندې خواري ونه کړي.
د جنوبي ولایتونو په یو شمېر کلیوالي سیمو کې یو بل توپیر د میراث قوانینو دودیزه بڼه ده، چې د میراث د ویش دودونه او قوانین معمولا نارینه او ته ځانګړي دي. انجونې ډېر کم میراث ترلاسه کوي، او که یې ترلاسه کړي نو د دود او فشار له مخې مجبوره کیږي چې د میراث حق خپلو وړونو یا نورو نارینه خپلوانو ته پرېږدي. د کندهار اوسیدونکی استاد ختیز نوروز وایي داسې قوانین او مقررات باید پلي سي چې د نجونو لپاره د میراث مساوي حقونه تضمین کړي او له تبعیض پرته حق ورکړي.
دا زموږ د ټولنې د هرې کورنۍ یو بد او زهرجن حقیقت دی. چاره کورنۍ د دغه زهرجن حقیقت برخمن نه ده. چې کله زموږ اساسو په ټولنه کې مثلا د میراث موضوع راځي، نه یوازې د زده کړې متاثرې دي د ښځینو لپاره، بله خبره دا ده چې دلته ښځینه د خپلو حقوقو څخه هم ناخبرې دي. حتی د دې دپاره هم هېڅ کار نه دي سوی، نه په اطراف کې کار سوی دی، نه په ښاري سینه دولت کې سوی دی، برخه کې سوی دی.
د بشري حقونو فعالان وایي په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د لور په پرتله د زوی پر زوکړه خوشحالي یو عام دود ګرځېدلی، او په ډېری کورنیو کې زوی د کورنۍ د عزت ویاړ او د ملاتړ په توګه بلل کیږي، په داسې حال کې چې د لور زوکړه ډېری وخت د کمزورۍ او اقتصادي بار په توګه ګڼل کیږي. دوی په کلتوري، اقتصادي او ټولنیز باورونو ولاړ دا ډول دودیز چلند چې د نجونو ارزښت په کې کم ګڼل کیږي جنسیتي تبعیض بولي. په هالند کې میشته د بشري حقونو فعال سایرا نورزی وای جنسیتي تبعیض د نجونو په ذهن کې د ځان باورۍ د کموالي سبب کیږي، او دوی احساس کوي چې ارزښت نسته او په ټولنه کې د دویمې درجې وګړي ګڼل کیږي. د میرمن نورزی په وینا دا احساس د هغوی پر شخصیتي ودې او راتلونکي اغیز کوي. نوموړی د دې ذهنیت د بدلون لپاره وړاندیز کوي چې په ملي او محلي کچه دي د نجونو د حقونو په اړه د پوهاوي کمپاینونه پیاوړي سي، ترڅو د کلتوري او مذهبي ارزښتونو په رڼا کې د نجونو ارزښت او د هغوی د حقونو اړتیا روښانه سي او د جنسیتي تبعیض په اړه د ټولنې نظر بدل سي.
چې په تعلیمي بنسټونو، ښوونځیو، پوهنتونونو کې په درسي نصاب کې د جنسیت، د مساوات او د بشري حقونو په اړه پوهاوی زیات کو، او زده کوونکو ته دا وښیو چې ښځه او نر مساوي حقوق لري. زمونږ رسنۍ، زمونږ آزاد مطبوعات، زمونږ سینما هم په د جنسیتي تبعیض په کمولو کې هم رول لوبولی شي. دوی کولی شي چې مثبت پیغامونه خپاره کړي او کلیشه‌یي تصورات چې جنسیت ته منفي نسبتونه ورکوي هغه بدل کړي.
د نارینه ماشومان په پرتله له دې ډول منفي باورونو سره مخامخ نجونې نه یوازې له زده کړو، روغتیا او پرمختګ د فرصتونو څخه محرومیږي، بلکې یو شمېر یې د ژوند تر پایه د تاوتریخوالي قرباني وي. د نظر خاوندان د دې ډول ستونزو د مخنیوي لپاره په ټولنه کې پر زده کړو، د عامه پوهاوي پر زیاتوالي او د قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتون لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتون د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پېټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړي چې له ښوونځي د سوقه او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. د بشری حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو هغه افغان میرمنې چې په تیر نظام کې د پولیسو په لیکو کې دندې درلودې ګواښلې دي. دغه سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي چې په تیر جمهوری نظام کې هم ډېرې ښځینه پولیسې د دوی د نارینه مسؤلانو او همکارانو لخوا ځورول شوي وې. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له خورا شدیدو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو چارواکو هغه افغان میرمنې چې د تیر حکومت په وخت کې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړې وې ګواښلې دي. د یاد سازمان په راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو او د تیر جمهوري نظام له 24 ښځینه پولیسو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی راغلی، په داسې حال کې چې طالبانو د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو پر وړاندې په سلګونو انتقامي وژنې ترسره کړې، ډېری پخواني ښځینه افسران یې له دې ویرې پټې دي چې ونه پېژندل شي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې پخواني ښځینه پولیس او افسران یې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوي چې ګومان یې کوه د دوی کار د کورنۍ لپاره شرم دی او طالبانو د دغو وژنو په اړه کره څېړنې نه دي کړې. د بشری حقوقو د تر سازمان په دې راپور کې همداشان په دې جمهوري نظام کې ښځینه پولیسو سره د دوی د نارینه مسؤلینو او همکارانو لخوا د جنسي تیری او ځورونې یادونه هم شوې ده. په راپور کې د پخواني ښځینه پولیسو په حواله راغلي چې په دنده کې د ارتقا او د پام وړ پوستونو د ترلاسه کولو او له دندې څخه د ګوښه کولو د مخنیوي په بدل کې به له دوی څخه د لوړ پوړو افسرانو لخوا جنسي غوښتنې کېدې. د بشري حقوقو د تر سازمان پر طالبانو غږ کوي چې په تېر جمهوري نظام کې د ښځینه پولیسو او نورو کارکوونکو ځورونه، ګواښل او ناوړه چلند ودروي او باید د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند قضیې وڅېړي او مسؤلینو ته یې سزا ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ستونزو او د طالبانو د ګواښونو تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. یو ویلو دوی څخه د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی وم. اوس زه او کورنۍ مې هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزې سره مخ یو. د طالبانو لخوا د تعقیب لاندې یم او ګواښل کېږم. د یوه ولایت بل ولایت ته او له یوې سیمې بلې سیمې ته ځای بدلوم چې دوی پوه نه شي چې زه چیرته یم.
په دې جمهوري نظام کې یوه بله ښځینه پولیسه چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي، په لیکلې بڼه یې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جمهوري نظام کې په وار وار د نارینه همکارانو لخوا یې ځورول شوی او اوس د طالبانو له ویرې پټه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې ډیری دا ښځینه پولیسې له خپل هیواده تښتیدلي او ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان ته یې پناه وړې او یا یې نورو هیوادونو ته د پناه اخیستلو هڅه کړې ده. په ایران کې یوې کډوالې ښځینه پولیسې ازادي راډیو ته وویل:
چندین بارم از طرف طالبان مختار داده شدم و
سو زلی ده طالبانو لخوا و گواخل شوم. ان زموگ لگوانده یو پخته نکولا چی ما پخواسه کار کوا. آخر مجبور شوم چی یواش باو تختم او ایران تا پناه راورم. دو نیم کال کیگی چی ایران کیم. خلا هم دامنیت احساس نکام. تل هغا ویره او گواخونه چی ده هغوی لخوا ما تکی دل ما زوروی.
از طرفونو با ما میامد هنوز مرا اذیت نکنه.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د عمومي بښنې اعلان وکړ، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په وار وار د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو پر وړاندې د سرغړونو پرته له قضا وژنو نیول او شکنجې راپورونه خپور کړي، خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغې. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او که چیرې د هر څه نوې ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او د احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکړي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي، او تاسو هم د الله نه غواړو همیشه صحت ولرې او ښه ژوند مو په مخ وسی. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په جوان کې، اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت د مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره جوان وکړو. په اتفاق کې مونږ کولی شو ډېر مشکلات حل کړو، ښه جوان وکړو، پرمختللی یا جوان ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو سه د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلي او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد د خشاید او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابېږي، خلک تباه کیږي. داسې قشیر سمونږ په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې تاسو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ، کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 30 کاله خوادی خالی کم زیاد مونږ وینو سو دغه بې اتفاقي لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلک وجل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغسې چا خبره ده معلق غلق کې پریښودل سو، پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، ژوند نسته. دا ټول لاملونه د جنگ و د بې اتفاقي و د بدبختی و دغسې هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی، که کفري هیوادونه دی، که هر مملکت ته چې ته لاړ سې، اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته، که په هر بخش کې ته کار کوي، په هر قوم کې چې ته، دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي، او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو مونږ وینو چې متاسفانه په افغانستان خلک وګوره، په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسله کې کار نشي کوي. مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاسته نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب شي، ملت تباه شي، بی عزتي لاسته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو مخبلوینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسترګو ویني.
بله، تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او تیریا حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅه کې وځيږي عملا تاسو سره
موضوع په دې کې درته په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده ټولنیزي عوامل وګورو. اول اساسي مشکلات د سمون ترافیکي ګرامست راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې څه کله فقر یې اقتصاد زوبلي مشکلات ولري خلک یو بل سره مشکلات پیخي یو بل باندې دوام کوي یا ان د فاميلي مشکلات یعنی طلاق نيسي یو خزر راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي یا مېړه ورته وایي سلسله سره نشو کوي بیا بل اخر نتیجه گیری پدی که اوس عامل جنگ دی عامل فقر دی دغه عوامل نه وای حقوقی موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې یعنی خلک بل کسان سره دعوا نه کوي حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي او دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان دی زیات یو مریضی زیات دی او بلم دغه حقوقی قضایا او بخیر زیات سی وی دی بخیر زیات سی وی دی فقر دی بیچارهګی ده او خلک کوشش کوي په یو رقم نه یو رقم بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي دغه علتونه دي.
بله قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي
ځکه محرومیت شي محرومیت خلک ضروري مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي یا خزه د خلکو غوښتنه کوي یا خلک چې دوی باندې پورونه لري پیسې لري قربان دي راځي مراجعه کوي پیسې میرا که بل اخر دا موضوع شخله تر اولوي یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه راپیخي دغه هم روحي مشکل لري هم ذهني مشکل لري هم فاميلو ته جنجال پیخي هم تولون ده هم محاکم و ده هم خلق در طول تده جنجال پیخی
دست یا موضوع سی را منزده سوی ده لوقوقی ارخه آیا بیا تاسو لارو تا پیدا کرده ده حل او کامیشا پشخر و لانجو بنده تمام سوی ده
نه خود دست دی سلسکل ده دوسیا محاکم و تذیب محاکم و که دری لاره ورته خواهی یا خوب لاره ده دست که تاسو غال مسلحین و تلاش ده مسلحین خپل تاس منز که یا حکم با یو خواهی یا حکم ده بل خواهی دوی سی ده موضوع سیری گوری سلاح تخلی ده طرفین اونه بیا دوی پا دی موضوع که حق لری سه خبری و که مشوره و که بالاخره یا فیصله و که ده غدیر خلاره ده که پا دی که مشکل ده ده طرفین و معمولا مسلحین متاسفانه نپیگی یعنی ده موضوع که دیر آگاهی نلری یا شرعی و حقوقی یعنی متاسفانه یا نیم خلق دست دیسه وجدان هم صحیح وجدان نلری یعنی ادب دانسه یا بلخوا توقعی خرابی که دست خلقی سه پا ده موضوع که پوها و لری و حقوقی پوها و لری وجدان و لری یا ده موضوع درکی ده الله لپاره او ده یا مسلمان ده حل مشکل لپاره دوی پا ده که میانجیگری که خامخا نتیجه خیر از مون معمولا تجربه لرو محاکم پدی سدیر وقت نیستی یا کال یا نیم کال این تا دری و سالو کال پوری وقت نیستی
دی افغانستان خلق تر دیر چه تا دیر زیاد ارزښت ورکی محاکمو تا او که دوی کینی دی سپینگی رو پا منز که دخپل فیصله آل کهی دوی تا چه زیادتر ارزش لری
نوست خو متاسفانه دا محاکمو وضعیت لک خنه ده گودی سه تراکم در قضایه او زیاد دی مشکلات هم زیاد دی قضایه او سه کلا محاکم ترازی ما نوبت که شو کی گه دیر وقت نیستی یعنی دسه خلق دیسه وقت دونه نه لری سه دو دری کلا یا سلور کلا دیت کینی او ودری سه ودری که فیصله وشی موس خلق دیر علاقه لری سه در موضوع غیر رسمی او یو علاقه مندی نورم لری سه محاکم ورته هدایت ورکی د مدعی و مدعی علیه تا هدایت ورته ورکی سه تاسو لار سه خپل موضوع د مسلحین ول لاری د سپنگیرو د علما ول لاری تاسو موضوع حل کی دا هدایت نظارت د محکمه دیر فائدہ که پولیس طرفای نشی کوي سه نه خدای خزان وکي مکلفیت لري سه د فیصله محکمه تراولي هغه فیصله کله راولي هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورتون بندگی خلک دي ته ډیر خوشاله دي دغه سمو
bale راز خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو ل کوچنی ګټي نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي
نړۍ کې سوه ګورو سوسو رقم هیوادونه لرو یو ډیر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مون په نظر کې ولسو یا امریکا و گرو غرطه بل لکه جاپان و گرو یا چین و گرو دو دوی مثلا علل عوامل داده سه دوی ملت جو کلیدی خپل هوادو تا ملت پا دی مناسه ده هر قام امید هر چرته وستیږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملی منافع تعریف کاله دا یو بل پیږي مثلا دوی مثلا کته یو جاپانی نه پوښتنه وکي د صلحاونه یو سوال وکي ملی منافع شي دا مطمئنه مسر د ټول یو تعریف بدرته وکي یو تعریف کوي یعنی ملی منافع پیږي څه شي دا او پر مطلب ژوند دوی دغه شخصي ګټه ډیر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکي ترقی وکي ژوند ښه ژوند ولري مراقبت وکي او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا وروس بیا چین دا بیا ورپسې هم داسې نور هیوادونه دي دوی علت دا دی چې دغه خلک ملت جوړ سوي دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دغه قوانینو د ملي منافعو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافعو ګټو پسې نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونه چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقی هیوادونه چې دي هلته داخلي جنگونو مو سودان کې نه مثلا دغه ټول د واجب داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملی او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې ناپوهي ده پکې نادانی ده نادانی په مملکت کې کتو غوړ کنو غوړ هغه مملکت مخته نشي تلای هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس او ګریوانه میشي او نشي کوي ځان خلاص
بل روزو حقوقي برخه ته یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې او په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم درو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی یو مورد هم دغه تاسو ویلې هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمختللې عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی سکله په مملکت کې په راشي شخصیت د علوم او د عصري علوم په اساس برابر برسی خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د هم د حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع او په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سی ویلی چې مکلفیت لرو چې بعد دا وسط او په دا ټولنه کې به تجربه کو او دې ته به اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصبات په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړي چې دغه نه محروميږي په دې معنی ته دی باندې او جابر دی دی باندې او ظلم سوی دی د حق خصوصي وی دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خند او دینی شکاوسه اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشغولات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي انما المؤمنین اخوه فاصلح بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله ورورولي کې حل کړي دغه مشغولات حل کړي یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مومن لري پیغمبر سلام دی فرمایلی د نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څه غواړي چې دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یو استعمار دی د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق میو جوان مپو نخ شکل سره مختلط للی وای مثلا اهل کار ته سپارش شوی وای مثلا دغه د مونږ ډاکټرا او سرچ په موضوع کې نسیا ماستری لري یا مثلا یا ډاکټر د طب دا یا انجینر دا یا فکر کاوس حقوق دان دا قبل لغه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او دوی شرعي انساني اخلاقي حق د وسبات ورته غسري یعنی واخ ورته ورته سی ام پدی بارکه الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر ور کوي سه انت امانات الى اهلها امانتون اهل توسپاری پرته خلاف د دغات شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نغه ده اهل کار اهل توسپارل کیږي دا یو نو بی اتفاقی ده یو نو اتحاد نه منسن راضی یعنی پدی منس یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مخ نغه اداره یا غ مدیریت مخسر ته نشي راسوي خو پیږي سو بحران منسر راضی اداري بحران منسر راضی حقوقي بحران منسر راضی طبي بحران منسر راضی اقتصادي بحران منسر راضی اما که ملت عوامل دیسنو بی اتفاقی منسر از دی و قدم از سر از دی کینه من سر از دی نو خدای نخواسته جنگ من سر از دی سمختم دست من سر اغلی و خلق ده خپل ده حق ده استیلا یا ده لاسترالولو لپاره مجبور دیسی او سر صدا و کی یعنی چا خبر غک پورته کی او خپل حق لاسترالولو ده اغا مشکلات منوینو امیشه سیوی دی ام دیشه وطن که اولو متاسفانه
بله کلتی ده انسانانو پا دی بشری حق بانده سترگی پتیگی یا څوک د دې لامل کېږي چې بې اتفاقي راولي، په منځ کې جار و جنجال راولي. دا کسان په دې پوهېږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په ارامه اوسي. اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت یې دا ده، په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړئ، فکر کوم 90% پورته خلک بې سواد دي. کله یو کس بې سواد دی، هغه بېچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هېواد او د ورورولي په قصه کې نه دی، هغه نه پوهېږي. داسې یو دانشمند غربي و، دا ویلي و څه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې، یعنی په دې معنی مونږ طبقاتي تضاد کې مونږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډېر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي و، اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو، هغه بېچارهګان صلاحیت هم دونه نه دي، خو بیا هم خدای تقریبا 15% وایو یا 5% داسې خلک دي چې سواد هم لري، ژوند ښه کوي، چې منافع او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغه بېچارهګان صلاحیت نه لري او ډېر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور چې تاسو ګورئ، نور داسې خلک دي چې مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې، بې سواد خلک ډېر لرو. بې سواد سره ته که دوه خبرې ورنه پوښتنه وکړي، په باور وکړه تاسو د دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي، یعنی خپل د ژوند او د فقط ډېر والا موضوعاتو ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمیل شوی دي. داسې قصې دوی ته مهم دي، یو خوا یې مونږ مثلا د دې قوم یو بل خوا وي، د دې قوم یو دغه یو خوا بل خوا نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایئ ډېر دردونکی دی، یو ډېر خلک رنج وړي دي دینه، مثلا که ته یو پنجشیری ځوان څه سواد ونه لري، ته پوښتنه دینه وکړي د هلمندي ځوان نه خوښي و، یعنی ورنه بد نه وړي. همداسې برعکس تاسو فکر وکړئ که د هلمند او د اروزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي، هغه خلک نه مني. یعنی په دې معنی چې دا ژبه یو وسیله ده، مونږ یو فارسي کې متل لرو، همدلی هم از همزبانی بهتر است. یعنی هدف دا ده چې دغه زړه سه یو بل ومني، نو ژبه خو خبره کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا ده چې مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خواسته په رنج کې، په تکلیف کې، یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو، اتفاق لرو، مثلا ژوند کوي سو. بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي، مثلا کلمند دي، ک لوګر دي، ک پدخشان دي، ک بنشیر دي، خلک دغه عصري علومونه تقریبا محروم دي، دغه محروم غونډه حالت لري. دوی ک باندې ک جبري اوسي د هر څو تعلیم او دانش او دغه علوم، عصري علوم، دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، ته خپل مطمئن اوسه ک ډیر ښه شخصیتونه لاس ته راځي، ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې، او ژوند جوړيږي، مملکت جوړيږي. دا اوسه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، هدف لري، ژوند جوړي. دا غسی متاسفانه دغه شان مسویل له ټول مو متاسفانه محروم شوی، او دا غسی یو قصیدین او خدای تعالی مون باندې رحم وکړي.
استاد په اخر کې راځو، هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امداوسم به اتفاقی ته لمن وهي.
دغه خلکو کارونه دي متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي او ملي او انساني، اخلاقي او دینی شعور نه لري. کوم د اسلام له وجه وګورو، ام عقل نه لرو مثلا دغه بې اتفاقی ته، د تعصب ته، دغه مملکت سه مثلا یو وایي چې زه خیمه او بل وایي چې نه زه خیمه، ځان برتري او بل د خیس ځینې د ټولو نه پورته یم، دغه د جهالت نښه ده، د ناپوهي نښه ده، او دا د شرمساری او د یو مسلمان خصوصا د یو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای، یو ډیر ساده متل دی، وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید هر رقم کې که انسانیت ولرو، که اسلام ولرو، که قرآن منو، که د الله تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر سلام ارشادات منو، پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي، دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده چې هغه درد کې باید دوسته زیږم، هغه درد باید احساس کړم، که پنجشیری ته رسیږي، که لوګری ته رسیږي، مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي، ټول سره یو یو، ټول سره بات یو وسو. د مونږ مکلفیت دی، دا ټول نه ډیر مهم خبره ده، او دې کوم مکلفیت لرو، ایمانی، وجدانی، اخلاقی هم. کدا کارونو کو هم وجدان ته مونږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنه ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک وسو، خپل وطیوات په قصه کې نولو. دوی دا ډیر خائن خلک وو، د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي، تر کومه مونږ زخمونه وو دغه وطن دغه بیچاره خلک تر مونډیر ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بیچاره خلک غوزوب وصول ډیر ممکن دی لرو یتیمان لرو دی خلک مهاجر وصول دا وای مده خلک ستونه توان لري د سرګریبان ته لیکته کی او لیکو شرمیږي لیک خجارک دو باسي او یو تعهد کی سه دین ورسته تعهد پدی کی وصول نور مملکت سره خیانت نه کو نو خلک سره خیانت نه کو انسان پر سرګ ورته ګورو د مسلمان سرګ ورته ګورو دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري کوم دلته شویګان لرو کا سونیان لرو کا تاجک لرو کا ازبک لرو هر څوک پدی کی د مملکت کې حق لري هر یو کا وایسه دغه مملکت کې خخه ګلان وکړي وطن جوړ کی وطن سمسور کی مملکت دغه بدبختیونه دغه بیکاری او دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي رشخن وایي مونږ باندې مسخري کوي او مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدی کی سم مثلا د افغاني کذلدار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم پاکستان کې حیثیت وقار نه لرم په اروپا کې نه لرم متاسفانه دی واشي واشي انسانانو پوسټر غراته ګوري اقا اساسي اقا اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې د ټولو نه کته درجه لري څه معنا مونږ یو چیرته ویزه نشو اخیسته یا کوم مریضي ولرو یواز د پاکستان سره دونه اهمیت نه لري یو یو ویزه په $1000 یو $1000 مونږ ته ورکول کیږي یعنی دونه غمونه مشکلات در دونه مونږ لرو ستر سبب وایو نه د نه خلاصي یادت می داده چې د ټولو غو ورونو غو خويندې سما غو سوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو ستر سالوي 50 کال د وطن تس غامل دي د لپاره یو ته خود وکي نور بس دی د الله تن د ودار سيد لکه شرم وکي لکه حیا وکي خپل هیواد سمسورولو د جوړولو او ساينو د خلکو لپاره به ذکر وکم مونږ د ديني ارشادات له وجه حتی حق مل له کافر سره بدی وکو ته مسلمان سره کوي هیڅ حق مل له بدی ور سره وکو
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ سلامات اوسئ
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. لمو سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
جڑا گانو سرشوا دنیا